خوش آمدین.
احمدی صاحب مننه تاسو ستړي مشهید ازادي رادیو د 2 بجو د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه. هندي چارواکي وایي د افغانانو په مشرۍ د افغانستان د سولې د خبرو ملاتړ کوي. اسلام آباد هم په دې برخه کې د عملي ګامونو د اخیستو ژمنه کړې ده. په دې اړه تر خبرونو وروسته تفصیل درکو. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار له خپل چینایي سیال سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. په اسلام آباد کې افغان سفیر د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي او امریکایي ځواکونه له سوریې څخه د وتلو په حال کې دي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال ګوا شنګن سره لیدلي او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې، امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محب پرون ام وړ مورس په پکینګ کې و. د ملي امنیت شورا ویاند طارق آریان په دې اړه رسنیو ته په یوه لیږلي پیغام کې نور جزئیات ورکړي.
مشاور امنیت ملی کشور امروز در دیدار با مشاور امور سیاسی
و امنیت دی وای د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د جمعې پور د چین د سیاسي چارو او ملي امنیت سلاکار سره د تروریسم په وړاندې پر مبارزې سیمه ییز همکاري د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې په پروسې د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو پر امنیت او د شویو موافقو د تعقیب په اړه خبرې وکړي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه کې له چینایي سیال سره لیدنه راغنده بللې او ویلي دي چې د سیمې د سیاسي خوځښتونو په بدلون او د سولې د ګواښونو او فرصتونو په اړه وغږېدو. د ملي امنیت سلاکار ښاغلي محب سره په لیدنه کې د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکوي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوز له لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا سره وکتل. په پاکستان کې افغان سفیر ښاغلی مشال ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان د سولې پر روانې پروسې، دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییز همکارۍ خبرې وشوې. د پاکستان د پوز د مطبوعاتو څانګې ISPR هم د دې لیدنې لنډ خبر خپور کړی دی. په بیان کې راغلی چې د پاکستان د پوځ په مرکزی قمندانۍ کې د دې لیدنې پر مهال جنرال باجوا سفیر مشال ته وویل چې خدمتونه به د دواړو هیوادونو د علاقې وړ مسایلو په شکولو کې مرسته وکړي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشترود ولسوالۍ کې 15 سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفینو تصفیه شوې دي. په عملیاتو کې افغان او بهرنیو هوایي پوځیانو هم مرسته کړې ده. د پشترود ولسوال غوث الدین پرون اسدی رډو ته وویل چې د افغان پوځیانو په عملیاتو کې ګڼې سیمې ونیول شوې او پکې نوې پوستې ځای پر ځای شوې. پشترود ولسوالۍ فراه ښار ته نږدې پرته ده او دغه ولایت له نارامه ولسوالیو شمیرل کیږي. د امریکا متحده ایالاتو او پولنډ ژمنه کړې ده چې راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون بحرین ته د سفر پر مهال د دغه کانفرنس ته جوړولو اعلان وکړ. پومپیو ځکه منځني ختیځ ته تللی چې له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډانلډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیل ترمنځ اندېښنې رامنځته کړې چې ګواکې ایران به په سیمه کې نفوذ زیات کړي. پومپیو چې د اندېښمنو هیوادونو د راډمنولو په هدف منځني ختیځ ته تللی ویلي چې د واټساپ کانفرنس کې به دا یقیني شي چې ایران په سیمه کې بې ثباته کوونکی اثر نشي لرلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په خپل ټویټر کې د وارسا غونډه د ایران پر ضد ناسته بللې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو ویاند وویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. شان راین پرون په یو اعلامیه کې دا هم څرګنده کړه چې له سوریې څخه موږ په خپله خوښه وځو، خو نوموړی په دې برخه کې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سوریې د بشري حقونو د څار ډلې ویلي دي چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د سوریې په هسکه ولایت کې له یوې اډې د پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. خو اسوشیټډ پریس اژانس بیا د دفاعي چارو د مسولانو په وینا خبر ورکړی دی چې د امریکا پوځ له سوریې څخه د خپلو تجهیزاتو ایستل شروع کړی دی او تر اوسه کوم سرتیری له دې هیواده نه دی بهر کړی. چارواکو ویلي چې په راتلونکو اونیو کې به د امریکا له سوریه څخه خپل 2000 سرتیری وباسي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو د وی سعودي پیغلې د پناه غوښتنه ومنله. رف محمد الکنون ادا کړي چې کورنۍ ورسره بد چلند کړي او دا مجبور شوي چې له سعودي عربستانه وتښتي. د کاناډا سریاسم جستن ترودو وویل کاناډا واضح کړي چې د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو لپاره درېدلی یو.
The UNHCR has made a request of Canada.
دوی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی ادارې لمړ غوښتل چې رف الکنون د کډوالو په توګه ومنو. موږ د ملګرو ملتو دا غوښتنه ومنله او هغه ته مو پناه منزور کړه. رف د تایلند بنکاک شهر له هوایي ډګره په ټولنیزو شبکو خپلې ویډیوګانې خپرې کړې او د مرستې غوښتنه یې کړې. د تایلند د کډوالو د ادارې یو مسؤل وویل چې 14 کلن رف الکنون په یو پرواز کې کاناډا ته لیږل کیږي. دا خبرونه اسدی رډو په منځني سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري.
Essentially, both sides we shared perspectives on peace and reconciliation.
د هند بهرنیو چارو د وزارت ویان د هندي چارواکو او زلمی خلیل زاد د خبرو پاړه وای چې د افغانستان پر سول او پخلاینه وشهیدل. وړاندې په دې اړه تفصیل درکو. بلورته د افغانستان د سولې عالی شورا وای چې پاکستان د سولې په برخه کې کراش منی کړي.
وعده چې متور کړی دا په لته شک مونږ هیله منو چې خلکو وګوري.
د خوست ځوانان وایي چې موږ خو په کور کې تجربه نشو ترلاسه کولای چې د کار لپاره تجربه شرط شي. د خوست والی ورته وایي
هر څومره کسان چې فارغ دي موږ کولای شو چې تر شپږو میاشتو پورې دوی په مختلفو دولتي ادارو کې د انټرنشپ پروګرام ورته پیل کړو تر څو دوی تجربه حاصله کړي.
په غزنی کې د ښځینه خبریالانو ستونزې در سره شریکو.
غزنی یو سنتي جامعه ده کایور میرمن یا یو خور په رسنوي کې کار کوي او کدی ته جواب ورکړي سي دوی خپل غږ نه سپورته کولای.
د کور کلی په پروګرام کې ماشومان او ته د ژمنو د ورکولو مسله چړو او د غړیا چار تفریحي پروګرام لرو. هند وای د افغانستان په وړاندې دریز با ثبات دی او دغه هیواد د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د هند بهرنیو چارو سکرتر او د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد ته ډاډ ورکړ چې هند به د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د بهیر ملاتړ ته دوام ورکوي. زلمی خلیل زاد د جنوري له 8 تر 20 د سیمې هیوادونو ته سفر له هند پیل کړی دی او دوی ورځې په هند کې وو. سفی الله سنکسی په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد له هندي چارواکو سره د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند رویش کومار پرونی یو خبري کانفرنس ته وویل هندي چارواکو ښاغلي خلیل زاد ته د سولې په برخه کې له خپلو همکاریو ډاډ ورکړ.
مستر خلیل زاد بریفټ ایم ان اف اس اون
ښاغلي خلیل زاد د بهرنیو چارو وزیر او بهرنیو چارو سکرتر سره په دې خبري وکړه چې امریکا څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت او پخلاینې هڅې کوي. موږ له خپل اړخه ډېر خوازی کړ چې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو په مالکیت، مشرۍ او کنټرول کې وي. د افغانستان په اړه زموږ دریز معلوم او ډیر ثابت ده. هند د افغانستان د سولې او پخلاینې له پروسې ملاتړ کوي. خغلی کومار ویل د هند په دریز کې هیڅ بدلون نه دی راغلی او تل به د افغانستان د سولې د پروسې همکار وي. خلیل زاد داسې وخت له هندي چارواکو سره د افغان سولې په باب خبرې کړې چې د رپورټونو په اساس د هند د پوځ لوی درستیز جنرال بپن راوت د پنځمې پورس لیوالتیا خودلې چې هند هم د افغانستان د سولې پر روانو هڅو کې شامل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې زلمی خلیل زاد چې د جنوري له 8 تر 20 هند، چین، افغانستان او پاکستان ته په سفر وتلی، هدف یې دا دی چې چارواکو کی د بین الافغانی سیاسي جوړجاړي د زمینی برابرولو ته وهڅوي. خغلی خلیل زاد تیر وار هم د سیمې او نړۍ هیوادونو ته د مهالويش په اساس سفر نو وکړل او اوس به تر هند وروسته چین ته روانيږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیل زاد وړ مورس په نوې ډیلی کې د اریزونا ډایالوګ ګډونوال هم و چیرته چې د پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزي خبري اوریده. خغلی کرزي د زلمی خلیل زاد هڅې وستایلې او ویل چې افغانان ډیر زیات د دې پروسې بریالي کېدو ته هیله مندي.
significant effort is one that is launched by the United States.
ډیره مؤثره هڅه هغه یوه ده چې په دروستیو کې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا پیل شوې. زموږ د خپل افغان سفیر زلمی خلیلزاد په ګمارنه زه خوښ یم چې نن دې غونډه کې را سره ده. موږ د دې پروسې د بریالي کېدو لپاره ډیر زیات هیله
من یو.
خغلی کرزی ویل د سولې داسې یوه پروسه غواړو چې پکې پاکستان، امریکا، هند، ایران، چین او نور هیوادونه مهم رول ادا کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې نوې ډیلی په افغانستان کې د افغانانو په مشرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کوي. بلور ته اسلام آباد په دې برخه کې نوې ژمنې کړې دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داوودزی په مشرۍ افغان پلاوی د اسلام آباد له څلور ورځني سفر وروسته پرون کابل ته ستون شو. د دې سفر پر مهال افغان پلاوی خوشي څرګنده کړه چې له پاکستان یې د افغانستان د سولې په برخه کې کره ژمنې ترلاسه کړې دي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری هم په دې سفر کې له ښاغلي داوودزی سره ملګری وو. له ده به واورو چې کابل ته له ستنېدو او د سفر له بشپړېدو وروسته څومره خوشبینه دی.
هغوی په دې سفر کې موږ ته وویل، خصوصا د پاکستاني دولت چارواکي او ورسره د مذهبي او سیاسي رهبران، چې موږ دې نه وروسته عملي ګامونه غواړو چې اوچت وکړو، ځکه چې د افغانستان جګړې او د افغانستان نارامۍ هغه پاکستان ته ضرر رسېږي او رسېدلی ده پاکستان ته ضرر. خوشبختانه یو څو ګامونه په دې وروستیو کې اوچت کړی ده، خو موږ غواړو چې دا لا زیات شي، بشپړ شي او سولې لپاره ګامونه اوچت شي، ځکه چې هلته طالبانو رهبری یا مشرتابه پاکستان میزبانی کوي. موږ هیله من یو چې هغوی موږ سره صادقانه او په حسن نیت ګامونه اوچت کړي ترڅو مذاکرات حکومت او طالبانو ترمنځ ژر تر ژره پیل شي.
عملي ګامونو د اخیستو لپاره کوم مشخص زمان تاسو ته اعلان کړو چې په دومره وخت کې به پاکستان ځینې عملي اقدامات وکړي؟
په دې سفر کې موږ ته وویل چې ژر تر ژره موږ کوشش کوو چې اول خو دا د علماو مشترک غونډه چې ډېر مهم ده، اغېزناک ده، هغه رول یې د علماو په سولې پروسه کې هغوی اسلام آباد کې تنظیم کړي، او دغه تنظیم کولو لپاره باید تخنیکي ټیمونه د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې ولاړ سي پاکستان ته، هغوی راشي کابل ته په دې یو دو میاشت کې، او نور وعده چې موږ ته ورکړی ده بله د شکه موږ هیله من یو چې حتی اقل خلکو وګوري.
بله، د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر شغلی داوودزی په اسلام آباد کې د سفر پر مهال اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې د پاکستان د پاوز او ملکی ادارې نظر د افغانستان په برخه کې سره یو شوی دی. څومره اطمینان تاسو ترلاسه کوئ په دې سفر کې چې د دوی نظر سره نشته شوی؟
پاکستان کې تغیرات ډېر راغلي دي، او خصوصا په دې وروستي وخت کې، او منطقي سیاست هم تغیر کړی دی. دا په دې معنا ده چې پاکستان بل د شک هم محتاطانه هغه ته وایي ګورو ترڅو عملی ګامونه اوچت کړي. دا موږ ته دا مهم پاکستانی لخوا مهم ده چې هغوی هغه څومره تعهدونه چې موږ ته کړي دي، تعهدات چې افغانستان ته کړي دي خصوصا د سولې په پروسې د ملاتړ لپاره، هغوی عملی ګامونه اوچت کړي. یو ژغې فضا د پاکستان په ملکي او نظامی حکومت او مسؤلینو کې راغلی ده، موږ ولیدل، او موږ هیله من یو چې هغوی دا ادامه ورکړي، بشپړ لا زیات کړي همکاریان حکومت افغانستان سره د سولې پروسې د ملاتړ سره، او موږ منتظر یو چې وګورو هغوی ژر تر ژره چې موږ ته وعده کړی ده چې مذاکرات لپاره ګامونه اوچت کړي او تشویق کړي د طالبانو مشرتابه چې په پاکستان کې ده چې مذاکرات حکومت سره پیل کړي. هغوی ته موږ منتظر یو او ګورو چې انشاءالله هغوی هماغه وعده چې وایي عملي ګامونه موږ اوچت کوو او لا زیات یې کوو خلکو باید وګوري. ده
د اسلام آباد د عملي ګامونو لپاره به د افغانستان د سولې عالي شورا څومره وخت انتظار کوي؟
مونږ خو یله من یو چې ژر تر ژره به
شي. وبخښه، یعنی ژر تر ژره څومره وخت؟ یوه هفته، دوه هفته، څو میاشت؟
خو اصلا تاسو ګورئ دا تغیرات چې اوس راځي هر ورځ. پاکستاني وزیر خارجه هم اعلان وکړ چې طالبان وغوښتل چې حکومت سره راشي، کینی بحث وکړي د افغانستان موضوع افغانانو لپاره اړه ده، مهم ده، او باید افغانان تصمیم ونیسي. هغه اعلان وکړ مونږ منتظر یو، که سبا وي، که یو اونۍ وي، که یو میاشت وي، چې هغوی باید ژر تر ژره نور ګامونه اوچت کړي.
طاهر صاحب ډېر زیات تشکر.
هیله کوم صاحب.
جنگ دی ولک رسول خا
سوله او ملی یواله د هر ولست د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په خوست کې د پانتونونو او لوړو زده کړو د مؤسسو فارغان له افغان حکومت غواړي چې دوی ته دې په حکومت کې د هغوی له مسلک سره سمې دندې ورکړي. دوی وایي د حکومتي دندو په ترلاسه کولو کې یو مهم شرط د کاري تجربو درلودل دي، خو کاري تجربه په اداره کې ترلاسه کیدای شي نه په کور او حجره کې. بلخوا د خوست چارواکي د فارغانو غوښتنه او اندېښنه پر ځای بولي او په دې برخه کې د یو لړ ژمنو خبره کوي. نجیب الله خیل له خوسته راپور لري.
د جمعې په ورځ په خوست کې د دعوت پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو همدارنګه انجینري پوهنځیو څخه د لسګونو محصلانو د فراغت په جشن واره کې محصلانو د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې دوی ته دې په حکومتي ادارو کې دندې ورکړي. د محمد په نوم د یاد پوهنتون یو تن فارغ په خپلو خبرو کې وویل چې فارغانو لپاره حکومتي ادارو ته د اجازه په لاره کې کاري تجربه مهم چلنج دی. د ویل فارغان د بیکارۍ په سبب اړ کیږي چې بهر ته ولاړ شي او هلته د لاس مزدوري وکړي.
خوشبخته هر کال په سلګونه محصلین د دولتي او خصوصي پوهنتونونو څخه فارغ کیږي، خو متاسفانه چې زیات شمېر یې بهرنیو هیوادونو ته د کار کولو لپاره ځي. او یو ستر چیلنج چې دوی ته یې مخکې ږدي هغه دا دی چې کاري تجربه نه لري. خدا
خوست واری حریم فدایی چه دیاد جشنواری گردونوال و پخپلو خبرو که ده کارموندن پا برخو که ده محصلان و غختن یو اندخنه پرزایی و بللی. ده ویل پا پام کلیدی چه همدی فارغانو تا پا حکومتی دارو که ده شپک میاشتنه یو عملی زدکلو او تجربو زمینی برابره که
هر سمره کسان چه فارغ دی من کولای سو چه تر شپگو میاستو پوری دوی پا مختلف و دولتی ادارو که دی انترنشپ پروگرام ارتا پیل کو تر سو دوی تجربه حاصله که او لشپاج میاستو ورست من گورتا دی تجربه سند ورد. یو لوی استونز هم داده چه تاسو دنده پا دی ندر کول که چه تاسو تجربه نلری، چه پا هر اداره که تاسو خوخوی آلتا با تاسی کار کوی آغا با تاسی آغا طول اداری مسائل با در تا تشریح کوی تاسی با پوکوی.
ده خود شیخ زاید پانتون استاد پوهنوال عبدالکریم نیکمل پا ولایتونو که خصوصی پانتونونه او دلور زده که معاصره ده زوانانو ده تحصیل لپاره یو خف فرصت گنی.
یه وقتی پا افغانستان که موگ هاگ امکانات ده زده که لپاره چه لازم اوان ندرده او سو ده خوشبخته خبره پا دی که ده چه دستاسو طول و مشرانو اولادونا پا خپلا پا خوز که ده زده که امکانات لری او تاسو ده هاگ شرایطو نا چه نور ولاتونی که با مسافره شپه و رزی تیروله ده اغی مشکلاتو نانان خلاص وی.
یاد دیوی افغانستان له هغو هیوادونو دی چې د نفوسو او وګړو ستره کتلې ځوانان تشکیلوي، خو اوږدو جګړو، بیکاریو، اقتصادي ستونزو او د سالمو بوختیاو نشتون دی ته اړ کړي چې د کار او پر امن ژوند په ارمان نورو هیوادونو ته ولاړ شي او هلته ځانونو لپاره خواري او مزدوري پیدا کړي.
که په خوست کې له کاره شکایت شته، په کونړ کې د قانون له سم پلي کېدو یو شمېر شکایت کوي. تفصیل د روح الله نوري په راپور کې.
د کونړ اوسیدونکو وای په افغانستان کې د حکومت کمزوري حالت او د زورواکو زور د قانون پلي کول ستونزمن کړی دی. دوی وای قانون یوازې په کمزورو، غریبو او بیوزلو باندې ښه پلی کیږي، زورواکي او د وسلو خاوندان ترې خلاص دي.
نوم ګوهر صافی دی، یو تن د کونړ ولایت اوسیدونکی. خو زه به ووایم متاسفانه په افغانستان کې قانون یوازې د غریب کار دپاره دی، د هغه چا لپاره دی چې په ټولنه کې تر ټولو کمزورې قشر وي. ولې دلته که موږ وګورو اکثره چې قانون د پښو لاندې کیږي هغه زورواکي، هغه څوک چې زور لري، نفوس لري، اکثره دوی قانون ماتوي. ولې په دوی باندې قانون نه عملي کیږي؟ نو زموږ ویلی شو چې په افغانستان کې تر اوسه پورې قانون نیمګړی دی.
خلک وایي په ټولو د قانون یو ډول نه پلي کېدلو د امنیت د کمزورتیا او د جرمونو د زیاتېدو سبب شوي دي.
که چیرته قانون په زورواکو او په غریبو خلکو باندې یو قسم تدبیق شي او یو قسم یې په ځان باندې تدبیق کړي، ان شاء الله ستونزې به هم نه وي. خو لیکن ناامني چې وجود لري، وجه دا ده چې قانون اساسي دلته ټولو په ځان باندې نه دی تدبیق کړی او زورواکان سرغړونه کوي.
په کونړ کې د استیناب څارنوالۍ رئیس عبدالاحد حیدری ازادي راډیو ته وویل په روان کال کې ورته 440 قضی راغلی دی
په 99 کال کې 340 قضی راغلی 320 قضی باندې تحقیق تکمیل شوې محکمې ته لګې شوې 300 نفر محکومین په جزا شوې 350 دوسیه موثق ورستانه د نه موجود او د تحقیق تحقیقاتي او تحقیقاتي پړاونه وروسته شوې ده
هغه وای په کونړ کې داسې زورواکه نشته چې د قانون پلي کولو په وړاندې خنډونه پیدا کړي.
د کونړ په ولایت کې الحمدلله داسې افراد او اشخاص نشته چې زمونږ د اجراءاتو په مقابل کې خنډ شي او مونږ ونشو کړی چې قانون هغوی باندې تطبیق. یو هغه افراد او اشخاص دي چې هغه په وخت زمان مثلا نامنو مونږ جد زمونږ تر جل باندې دي او نامنو سیمو کې اوسېږي چې هغه پولیس هم د هغه په اعزار باندې قادرېدی نه شي. نه د هغې نه قانون زمونږ
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د قانون نه پلي کېدلو څخه شکایت کوي چې د هیواد په یو شمیر سیمو کې افغان حکومت یو شمیر زورواکي او غیر مسؤول وسلوال نیولي، خو د قانون پلي کولو او ورته د سزا ورکولو وړاندې د حکومت د لوړپوړو چارواکو لخوا له بنده خوشي کړی شوي دي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
نړیوالو چاپی خبرونه په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ اسمت څاروان کتنه ورته کوي.
نیویار ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د یوې اونۍ په ترڅ کې د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د مرشوبلو د شمیر په اړه راپور خپور کړی دی. د ورځپاڼې په باور د رواني جنوري میاشتې له 4 تر 10 پورې 109 دولتي ځواکونه او 15 ملکیان وژل شوي دي. دا ورځپاڼه هر اونۍ د خپلو خبریالانو او سرچینو د راپورونو پر اساس د افغان امنیتي ځواکونو او ملکیانو د تلفاتو شمیر اعلانوي، خو دا ورځپاڼه د دې لپاره چې د طالبانو د مرشوبلو کره شمیر ور معلوم نه دی د هغو د تلفاتو او مرشوبلو په باب څه نه وایي. نیویار ټایمز لیکي داسې هیلې وي چې په ژمي کې به په افغانستان کې شخړې راکمې شي، خو دا هیلې نه دي ترسره شوي. په دې مطلب کې د طالبانو له لوري په بلخ ولایت کې څو خونړیو بریدونو ته اشاره شوې او ورځپاڼه زیاتوي یاغیانو په یوه تر ټولو خوندي ولایت کې بریدونه کړي دي. نیویار ټایمز د جنوري لسمې ته د یوې خونړۍ ورځې نوم ورکړی دی. په دې ورځ د هرات په شینډن او پښتون زرغون ولسوالیو کې 11 سرتیري ووژل شول او د جوزجان په فیض آباد ولسوالۍ کې 15 عسکرو خپل ژوند له لاسه ورکړ. ګارډین ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو یوه سروې خپره کړې ده. د سروې آی او آی وی یا د وسلوال تشدد ضد موسسې له لوري ترسره شوې ده چې پکې راغلی دي په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې په بمی چاودنو کې 4,216 کسان وژل شوي یا ټپیان شوي او غوڅ اکثریت ملکیان دي. ګارډین لیکي وړم کال په افغانستان کې د بمی چاودنو د قربانیانو شمیر 3,119 تنو ته رسیده. د خبرې شوې سروې له مخې تیر کال 28 په سلو کې ملکیان قربانیان د ځان وژونکو بریدونو دي او نور قربانیان د بیلابیلو چاودنو په نتیجه کې رامسته شوي دي. په نورو هغو هیوادونو کې چې د چاودیدونکو موادو له امله ملکیان نسبتا ډیر وژل شوي دي ایتوپیا، د فلسطین غزه، ایران، فلیپین او مالیزیا شامل دي. ګارډین ورځپاڼه لیکي ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د فبروري په میاشت کې د ملکي تلفاتو په اړه خپل بشپړ راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړي. د یوناما په مخکینی راپور کې چې د تیر کال د جنوري او سپتمبر میاشتو ترمنځ موده ایران غشتله، په افغانستان کې 8,500 ملکیان وژل شوي یا ټپیان شوي دي.
امریکا او پولند په پام کې لري چې راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کانفرنس ترسره کړي. دغه کانفرنس تر ډیره پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې لټوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو پرون منځنی ختیځ ته په سفر کې دغه کانفرنس د جوړېدو اعلان وکړ. جزئیات د سفیر الله ستانګزی په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون وویل متحده ایالاتونه او پولند به راتلونکي میاشت د منځني ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړ کړي چې پکې به پر ایران د فشارونو د راوستلو لارې چارې ولټول شي. پومپیو پرون دغه کنفرانس د جوړولو اعلان وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د منځني ختیځ د هیوادونو د ډاډمنولو په هدف دا سفر کړی. له سوریې د امریکایي ځواکونو د ایستلو په باب د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ حیرانوونکې پریکړې د عربي هیوادونو او اسرائیلو ترمنځ په دې خاطر اندېښنې رامنځته کړي چې په سیمه کې به د ایران نفوذ زیات شي. د امریکا او پولند د تازه پریکړې له مخې د فبروري په 14 او 14 به د ګڼو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران د پولند په پلازمینه وارسا کې سره ټول شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له فاکس نیوز سره په مرکه کې په دې اړه لا زیات توضیحات ورکړل. له آسیا، افریقا، لویدیځ هیوادونو، اروپا هم او البته منځني ختیځ هیوادونو سره ټولېږي. د منځني ختیځ په سولې او ثبات او د سیمې د ازادۍ او امنیت په اړه به تمرکز کوي. او یو بل مهمه خبر دا چې دا به یقیني کوي چې ایران بې ثباته کوونکی اثر نه لري. امریکا او پولند د بهرنیو چارو وزارتونو د دغه کانفرنس په باب په ګډه اعلامیه کې ویلي چې د وارسا په ناسته کې به ګډونوال وزیران د تروریزم، افراطیت، د راکټونو د پراختیا او پرمختګ، سوداګرۍ، سمندري امنیت او په سیمه کې د نیابتي ډلو د ګواښونو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند تایید کړي چې پولند هم د نورو اروپایي هیوادونو په څیر له هغې اټومي موافقې ملاتړ کړی چې امریکا ترې وتلې. خو د هغې په خبره د وارسا ناسته یو مهم پیغام استوي چې له ایران سره د نړۍ د قدرتونو د اټومي موافقې په اړه د مخالف لیدلوري لرونکي هیوادونه هم کولی شي د سیمې د مسایلو د حل لپاره سره ټول شي. پولند د امریکا یو متحد هیواد دی چې د اروپا د دوه لوی قدرتونو جرمني او فرانسې په نسبت د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ادارې سره ښې اړیکې پاللې. ټرمپ د 2013 کال په وروستیو کې پر ایران سخت بندیزونه ولګول، هغه څه چې لویدیځوالو ملاتړ ونه کړ. اروپایي قدرتونه په دې باور دي چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون له موافقو سره سم چلند کړي.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د خبرونه په دې برخه کې د فوټبال د ستوري کریستیانو رونالدو په اړه یو مطلب لرو. امریکایي پولیسو دغه د ډینی غشتنه له ایتالیا چارواکو کړی ده. په دې اړه تفصیل له اجمل انڅخه.
د نړۍ د فوټبال نامتو ستوري کریستیانو رونالدو باید د ډینی نمونه ورکړي چې برخلیک یې څرګند شي. رونالدو وست ایتالیا په یوونتوس لوبډله کې لوبیږي او د دې خر پولیس باید د لاس ویګاس د پولیسو غوښتنه پر ځای کړي. کاترین مایورګا تیر کال د سپتمبر په میاشت کې رونالدو تورن کړ چې د لاس ویګاس په یو هوټل کې پردې تیرې کړې او بیا یې د دې لپاره چې خبره پټه پاتې شي دې ته $350,000 ورکړي وو. درې دېرش کلن رونالدو دا تورونه ردوي او وایي چې د تحقیق نتیجې ته به انتظار شي.
تر اتنی مبجو مخ کې وخت اجازه نه راکوي چې ستاسو یې سمسونه ولولو. البته لاندو خبرونه ورسته چې په اتنی مبجې لاند خبرونه لرو له هغه ورسته بیا ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر سمسونه ولولو. اوس هم د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو ثبت شوی پیغامونه.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ریان زار شمس الحق د کونړ ولایت د چکی دری ورساری نه يم. زمونږ سامتول کلی سره کوم نشته علم د مکتب من لري او واکه د تعمیر د مکتب جوړ شي سره کوم نه لري واکه سره زر تر زر زمونږ را مشکل حل شي.
السلام علیکم دی ازادي راځو او دې کو کار کوم کو تا پس سلام نه مونږ ډیر خوشاله یو چې د شهزاد او سوالي په دې سرک باندې عمومي سرک روان دي د شهزاد باندې موږ ډیر خوشاله یو ډیر خوښي او زمونږ سبزیجات اوس ډیر ختم باندې رسیدي. جلال آباد ته مخې دا سرک خراب او ډیر وخت یې غستلو موټر به موږ سره په ډیر وږي لګښتو سرکاري به بیا عمر پیسې نه کولې. سرکاري به مونږ بیا په ګلمرار منډای کې هم دې سپری خو دلا او اوس مونږ ډیر خوشاله یو اوس موټر مونږ سره ارزان دي او په دې سرک باندې کار نور هم کې شي. السلام علیکم احمد گل هرات علی کې نیولې زره غاټ موټر چلاون کوي خو د دولت نه دا خواهش ده چې د دنیا رو پولیس د فراد نه پولیس سامه کوي. د فراد ولادت پولیس سره ډېر تنګ
دغه لپاره د کمانډان د ملي له والی زر نه راځي د ټول په دغلا کې او سرسري کوم د هر موټر نه 5000 فایګر په اخلي مسوانون وی موټر ور وی په تیګر ور ولي نو دا افغانې نه نه خاص چې دا په پوسټ یو هغه مو خري کوم.
بلے السلام علیکم کریم اللہ زرخید خبر کوم دے خوست ولایت خبر ہے ولس ولینا استون زدہ دا چې دلته شان خدمات بالکل د صفر سره ضرب دی انټرنیټ هی بالکل کار نه کوي ټلی فون اړي کې هم بالکل خراب دی دی دا د ډیو نه مخې لدا دا چې زمونږ دا استون ز مسئول چرواکو ته ورسوي تر څو په دې اړه اقدامات وکړي مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
اته به جواب دیر شته که شوی لند خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب له خپل چینایي سیال گوا شینګن سره لیدلی او له هغې غوښتي چې چین د افغانستان د سولې امنیت او ثبات لپاره مؤثر رول ولوبوي. د چین د ملي امنیت سلاکار ویلي چې چین به د تلپاتې سولې او ثبات د تامین په هدف له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې افغان سفیر عاطف مشال د دغه هیواد د پوځ له لوی رئیس جنرال قمر جاوید باجوا سره کتلی او د پر دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې ورسره کړې دي. د فراه ولایت چارواکي وایي په پشت رود ولسوالۍ کې 15 مهمې سیمې د افغان پوځیانو د عملیاتو په ترڅ کې له مخالفو وسلوالو تصفیه شوې دي. د امریکا متحده ایالات او پولند راتلونکې میاشت منځنی ختیځ په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړوي چې پکې پر ایران د فشارونو دراوستلو لارې چارې ولټول شي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د پوځ یو بیان وویل چې د امریکا په مشه ائتلاف له سوریې څخه د خپلو پوځیانو د ایستلو پروسه پیل کړې ده. ساجر اډو په منځنۍ سپد دوله شپښنی ویب ټول افغانستان کې اوري وړاندې ستاسو سمسونل ولو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو غزنی ته باور شو. په غزنی کې شزینه خبريالان وایي چې په دغه ولایت کې د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار برابر امکانات نه ورکول کیږي. تفصیل د حبیب الرحمن تاثیر پورا پور کې.
په غزنی کې شزینه خبريالان وایي په دغه ولایت کې شزینه خبريالان او ته د دولتي او غیر دولتي رسنیو لوري د کار په بدل کې لازمي امکانات نه ورکول کیږي تر څو دوی په صحیح توګه د ولایت ته شزو ستونزو ته پوره انعکاس ورکړي. د شزینه خبريالانو د ټولنې مشره خدیجه اشرفي وایي د نارینه خبريالانو په پرتله شزینه خبريالان په ولایت کې د شزو ستونزو ته ښه انعکاس ورکولای سي. دا وایي ډیری خبريالان په نوي امکاناتو کار کوي که ورکول کیږي هغه هم د نیشت برابر دي نو له دې عمله نه غواړي چې دغه خبريالان د ښځو ستونزو ته په صحیح توګه پوشش ورکړي.
یو ستونزه دا ده اوس موږ تاسو ته ډیره معلومه ده چې غزنی یو سنتي جامعه ده که یوه میرمن یا یوه خور په رسنیو کې کار کوي که دوی ته جواب ورکړي سي حتمن دوی وایي چې مثال تا څه کړي اوس تا ته یې جواب درکړ نو په همدې خاطر دوی خپل غږ نسي پورته کولی.
بل لور ته بیا د خبريالانو د ملاتړ ټولنې وایي که خبريالانو ته د کار مطابق امکانات ورنه کړل سي د ښځو پر مخ پرتو ستونزو ته رسیدګي نسي کولی. په غزنی کې د افغان خبريالانو خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وایي د خبريالانو د حقونو د ورکولو په برخه کې یو هم هغې ته د کار برابر مشغول کول دي. په دې برخه کې تل هم پر دولتي چارواکو او هم د رسنیو په مالکانو زور راوړی دی تر څو دوی ته جایز حق ورکړي.
مجموع کې هم د نارینه خبريالانو هم د ښځینه خبريالانو د حقوقو د خوندیتوب لپاره مو له محلي رسنیو سره او د چارواکو سره وخت نا وخت غونډې کړې دي. یو ډېر مهمه خبره ده چې موږ د دې د مسؤلیت لپاره که ښځینه خبريالانی او که نارینه خبريالانی د کاري مسؤلیت لپاره چې دوی ته معاش په وخت ورکړل سي د افغانستان د کار قانون کوم موجود دی د رسنیو کوم قانون موجود دی هغو مطابق معاش ورکړل سي.
په داسې حال کې ده چې په دغه ولایت کې ښځې د روغتیا او تعلیم تر څنګ په هر اړخیزه او ټولیزه توګه له سختو مشکلاتو سره مخ دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
جلیل زندانی لعزری او عبدالواحد مدقیق لوګری وی مهم مسلې ته اشاره کړې ده. دوی دواړو لیکلي له پوهنه وزارت نه موهیله ده چې راتلونکی تعلیمي کال د تدریسي کتابونو د کمبود ستونزه یو مخ حل کړي او سر له اوسه پاملرنه ورته وکړي. قلمیار د هلمند له سنگینه لیکي له هند او پاکستانه د سولې په پروسه کې له خلیلزاد که هند او پاکستان د سولې په پروسه کې له خلیلزاد سره مرسته وکړي افغانستان ته به سوله راشي. عبید الله سروری د لغمان له الشنګل سوالی لیکي حکومت په لغمان کې د خپل سره وسلوالو مخه ونیسي. شهید زاده د زابل لخه کې افغان ولسوالی د سعودي انجلۍ رهف آل قانون په اړه لیکلي دي چې د ده په وینا دی د غرب تر تاثیر لاندې خپل هیواد پرې ایښی دی او غرب ته پناه وړې ده. مخکې تر دې چې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام وړاندې کړو د کور کلی پروګرام لرو.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په همداسې جنگ ترې نه راوتې.
ذات البینی تعامل ده چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه وپېژندم چې زه د بل کلي نه راغلی یم. چاکی هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خو ځي.
جوړوونکې مریم توخی. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. آیا تاسو هم خپل ماشومانو ته بې ځایه وادي ورکوي؟
بلې وو وادي ورکوو.
ولی ځینې مور او پلار په خپلو وادو وفا نه کوي؟
بیا په وادې ځکه وفا نه کوم چې سات ضعیفه یا را سره پیسې نه یاغی.
او له ماشومانو سره په وادو وفا نه کول کوم ستونزې جوړوي؟
عصبانیت، قهر، ژبني بې ادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري.
خو ګوریدونکو نن پام دې موضوع غږیږو چې ولې د ځینو کورنیو مشران خپل ماشومانو ته بې ځایه وعده ورکوي او بیا اساس وعده کوم مشکلات جوړوي او حل لارې څه دي. د دې موضوع دراسپړلو په منظور د عامو خلکو نظرونو ترڅنګ د دینی عالم نظر او په پای کې د ژوند لیو مربي سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
خواږو دوستانو، په واده وفا کول د مسلمان له خو خاصیتونو څخه شمیرل کیږي. په کورنۍ ژوند کې کله کله ځینې پلار او مور د دې لپاره چې ماشوم د دوی خبره ومني دوی ته وعده ورکوي. د پلار او مور په نظر ماشوم کوچنی دی او دا ورکړ شوې وعده به ژر هیره کړي، نو پروا نه لري چې خپله وعده سرته رسولی شي که نه. خو تحقیقاتو دا ثابته کړې چې بې اساسه وعده ورکول د ماشوم په ژوند بد اغېزه پرې باسي. په بعضې مواردو کې مور او پلار هڅه کوي چې خپل ماشوم د لنډې مودې لپاره خوشحاله کړي، خو په راتلونکو پایلو یې خبر نه دي. په همدې تړاو د کابل د خیرخانې اوسیدونکي هیله وایي اکثره وخت خپلو ماشومانو ته وعده ورکوي. دا چې په خپله ورکړ شوې وعده وفا کوي که نه له نوموړي یې اورو.
ما د کورس یا د درس په خاطر باندې هغوی ته وعدې ورکړي دي. یا مې ورته وویل چې تاسو کوڅې ته مه وځئ، نو زه به تا ته داس یو څو وخته بعد بایسکل واخلم یا به تا ته هغه وکړم. خو بیا په وفا نه ده کړلی. بیا یو زوی چې مې دی هغه لږ تیز دی، بیا راته وایي چې مورې ته مونږ سره وعدې کې خپلې وعدې باندې وفا نه کړې. خو زه په دې خاطر باندې دا کار کوم چې شرایط خراب دي، زه وایم چې د ماشومان مې په کور کې کینی یا مصروف شي یا غشي دغه له خاطره، او بیا په وعدې ځکه وفا نه کوم چې اوس د ژوند مشکلات ډېر شوي دي. اقتصاد ضعیفه یا را سره پیسې نه یاغی، نو بیا نشم کولی. بیا خپله وجدان ته داسې خجالت یم ویل زه دوی ته وعده ورکوم خو خپل وعدې باندې وفا نه کړم. ډېره زیاته جګرخونه کېږم او خفه کېږم او رنځ وړم. زویم چې ولی کاشکې مې داسې هغه راته مساعد وی چې همدغه په وعده باندې مې وفا کړی وی، دوی ته مې دا هر څه چې د دوی د خوښې دي ورته هغه تیار کړی مې وی.
پوهان وایي ماشوم ته نه باید داسې ژمنه ورکړو چې هغه نشو پوره کولی، او نه باید له هغه نه داسې ژمنه واخلو چې هغه یې په پوره کولو کې پاتې راشي. زموږ روابط باید د اعتماد او اطمینان په اساس وي. وعده ورکول د دې سبب کیږي چې ماشومان له واقعیت نه لرې توقعات او غوښتنې پیدا کړي. که ماشوم ته وعده ورکړئ چې د جمعې په ورځ د ژوبڼ ته بیایم، نو ماشوم دا وعده یو حتمي ژمنه او تعهد ګڼي او داسې فکر کوي چې د جمعې په ورځ به نه باران وریږي، نه به موټر خرابیږي او نه به دی ناروغه کیږي. همداشان د لوګر ولایت اوسیدونکی شریف الله احمد زی وایي چې خپلو ماشومانو ته بې اساسه وعدې نه ورکوي. نوموړی زیاتوي،
وعده تنه ماشومانو سره نه، لویانو سره چې اوسې باید سړی عمل ورباندې وکړي. خو ماشومانو سره باید په دې خاطر باندې که چېرته یو څوک له ماشوم سره وعده خلافي وکړي، هغه له وړکینوالي نه په دروغو باندې اموخته کیږي. زه خپلو ماشومانو سره هغه وعدې کوم چې ترسره کوای سم. خپلو ماشومانو سره کوشش کوم چې بې اساسه وعدې ونه کړم او هر وعده مې چې ورسره کړې د خدای په توکل باندې سرته رسوم. له وعدې نه بغیر تشویقي بڼه د ماشوم په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راوستی سي چې ماشوم تشویق کړي کار ته چې ته دا کار وکړه، آینده کې به تا نه دا شی جوړ سي. ضرور نه ده چې وعده ورسره وسي.
که چیرې مور او پلار ماشوم ته وعده ورکړي، نو هرومرو به خپله وعده سرته رسوي. که د کوم علت په سبب خپله وعده نشي ترسره کولای، نو مور او پلار ته لازمي خبره ده چې په سړه سینه ماشوم ته قناعت ورکړي. ارواپوهان وایي اعتبار او صداقت د ماشوم د روزنې او بریالي کېدو یو مهم شرط ګڼل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمیم عمرزی وایي مور او پلار ته لازمي ده چې اول خو خپلو ماشومانو سره ژمنه ونه کړي، او که بیا ژمنه کوي نو باید یې عملي کړي. نوموړی زیاتوي،
کوشش باید وشي د ماشوم سره رک و راست او واضح خبرې وشي. او په عین زمان کې زما یو مشوره نورو والدینو ته دا ده، د یو پلار په حیث باندې چې یعنی ماشوم ته بې ځایه وعده ور نه کړل شي، ځکه چې موږ تاسې په افغانستان کې فقر حاد دی. نو په دې اساس باندې مور او پلار باید خپل اقتصادي توانایي او مالي توان په نظر کې ونیسي، او د هغې په نظر کې نیولو سره ماشوم ته د یو څه شي وعده ورکول ضروري. تطبیق نه شي د اولاد او د والدینو په منځ کې یو نوه فاصله او یو نوه دغه بیتمادي هم رامنځته کړي، ځکه چې ماشوم اولنی د تربیتګاه ځای د پرورش ځای هغه کور دی. ماشوم باید په کور کې سالم تربیه شي تر څو جامعې ته سالم وړاندې شي. نو مور او پلار ته پکار دي چې د خپل ماشوم سره د په حقایقو بحث وکړي.
په اسلام کې هم په وعده وفا کول په آیاتو او احادیثو ثابته شوې خبره ده، او ویل شوي هغه کسان کامیاب دي چې دوی د امانتونو او وعدو رعایت کوونکي دي. همداراز په دې اړه دینی عالم مولوی رضوان الله نیازی داسې وایي:
مثلا اسلام په وعده باندې ډېر زیات تاکید کوي. خدای جل شانه د وعده په باره کې فرمایي: ان العهد کان مسؤولا. تاسو چا سره وعده وکړه، نو وعده د خدای په وړاندې تاسو نه پوښتنه کیږي. کوم وعده چې موږ کوله باید په هغې باندې وفا وکړو. رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح حدیث ته وایي: لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عهد له. ایمان نسته هغه چا کې چې هغه کې سره حفاظت د امانت نه، او دیندار نه ده هغه څوک چې هغه وفا په وعده باندې نه کوي. خلاصه ده چې د ماشوم سره نه، د هر چا سره چې وعده وسوي او مشروع وي باید وفا پې وسي، او د ماشومانو د تربیت لپاره خو د هغو تشویق لپاره ډېر ضرور ده چې وفا پې وسي.
ترن اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته ستاسو پام راړو.
مولی رحمان پوپل زایم د کابل اوسیدونکی یم. د ما په اند باندې د بے وفا وعدې ماشومان ته ورکول د ښه عمل نه ده. ماشومان په رفتار، ذهنیت، کردار، حتی د زده کړې په غبنې ذهنونو باندې هم د ماشومانو ډېر اغیز لري.
نو مې نازنین د همدې کابل اوسیدین اولا ډېر ښه عمل نه ده دا وعدې ورکې وفا پې ونه کړي. باید ماشوم ته داسې وعده ورنه کړي.
نو میوایس ته د لوګر ولایت دا غلط عمل ځکه ځینې داسې وادي وي هغه د انسان تر وسه پورته وي، نشي کولی چې هغه ورسره عملي هغه وادي باید ورکړو تر څو وکړو چې هغه سره هغه عملي جنبه ولري او وکړو چې د هغوی هغه خواهشات پوره کړو.
قدرمنو اوریدونکو، دا چې په واده وفا نه کول ماشومانو ته کومې روحي او رواني ستونزې جوړولی شي، او همدارنګه که په واده وفا وشي کومې خګڼې لري، د دې پوښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د ژوند لیوه مربی استاد وهاب قاطی سره مرکه کړې چې اورېدو ته یې تاثیر بولو.
مریم
ښاغلی استاد، لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت د میندو د پلارونو د خوانې د کورنۍ د مشرانو د خوانه که هغه خور وي، ورور وي، مور وي، پلار وي، ماشومانو ته بې اساسه وعدې ورکول کېږي. ولې دغه بې اساسه وعدې مشران خپل اولادونو ته ورکوي، ماشومانو ته ورکوي؟
دا د مشرانو خپل رواني او شخصیتي مشکلات ده. مشران یوازې د کوچنیان په اړه دغسې نه کوي، هغوی همداسې به وي، خپل ځان هم داسې ده، دا مشکلات لري شخصیتي. یو دروغجن دروغ وایي، په کورنۍ کې هم دروغ وایي، اولاد سره هم دروغ وایي، او په کار او بزنس کې هم دروغ وایي. او کورنۍ نه پوهیږي چې دا کار څومره ناروا او بد اغیز لري، دا باندې پوه نه دي.
استاد، د بې اساسو وعدو په ماشومانو باندې بد اغیز څه ده؟ عمده په شخصیت باندې، په راتلونکي باندې، د رواني لحاظ؟
درې بد اغیز لري. لومړی دا د انساني رابطې باندې اغیز لري، ماشومان پاینده کې. دوی دا اعتبار، اعتماد مسئله، ماشوم داسې فکر کوي چې ټول خلک چې د ماشوم په شاخوا کې دي هغه دروغ وایي. او دوهم د ماشوم اعتماد به نفس باندې ډیر تاثیر لري. ماشوم فکر کوي چې زه ډیر مهم نه یم، زه ډیر محبوب نه یم. په دریم برخه کې دا د ماشوم د شخصیتي تهداب باندې چې عزت نفس ده، سلف استیم هم ویل کېږي، هغه باندې تاثیر کوي.
خپل روانن هم بد اغېز لري په ماشوم باندې. روانن به هم ماشوم نارامه کوي که څنګه؟
بلا شک. عصبانیت، قهر، ژبني بې ادبي دا ټول رامنځته کوي. دا وعده خلافی او دروغ عزت نفس باندې تاثیر لري. بعدی خبری کهی، دروغ وایی، احترام نکهی، درس نوایی، درس باندې تاثیر لري. مور و پلار د اولادونو الگو ده. کله چه پلار و مور د یو وعده خلاف او دروغجن الگو ماشوم توسی، ماشوم باید دروغجن وی، ماشوم باید وعده خلافی وک.
تاسوات پلند تو کبره تو وای چه که مثلا مور پلار اولاد سره وعده وکي او په وعده باندې بیا وفا وکي، دا به څومره ښېګڼې لري او څومره مثبت اغېزې به لري؟
زه یو بل هغه لرم نظر لرم. تجربه او علم ثابت کوي چې انسان د نوې خبرې سرپرایزز سره مینه لري. راځئ چې هیڅ وعده مو نه کړو، هماغه کار درسره عملا نه وکړو، ولې به وعده کوو؟ تاسو غواړئ چې خپل اولاد ته یو بایسکل تحفه ورکړي، نو همدا کار به وکړي. ولې وایي؟ مه وایي.
او که وایي چې بیا وشي بیا څنګه؟
دا خوشحالي رامنځته کوي، دا اعتماد به نفس رامنځته کوي، دا عزت نفس باندې ښه اغېز لري. خو چې وعده هم وشي او بیا وشي، دا خو ډېر ښه خبره به وي.
ښاغلی استاد، وروستۍ پوښتنه، تاسو مور پلار ته څه ویل لرئ چې مثلا اولادونو سره څنګه چلند وکړي چې په آینده کې ښه اولاد ولري، ښه ماشوم؟
زما نظر دا ده چې دا انګیزه ډېر مهم ده چې مور او پلار پوسی چې ژوند ډېر مهم شی ده، دا مذاق نه ده، دا ژوند ده، دا تاثیرات لري، اجتماعي اغېز لري، هر شی چې کوو اجتماعي اغېز لري. که مور او پلار غواړي چې با ادب، با تربیه، ثروتمند، خوشحال او صادق اولادونه ولري، باید خپل یې وسی.
خوب اوریدونکو، په دې هیله چې خپل وعدو ته ژمن ووسو او خپل ماشومانو ته د صداقت او رښتینولۍ یو بیلګه ووسو، دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
اچار، اچار، اچار!
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږه اوریدونکو سلام. وای د جمهوری ریاست ټاکنې څو میاشتې وځنډېدې، ځکه چې کاندیدانو خپل انتخاباتي ټکټونه نه دي تیار کړي. هر یو حیران دی چې څوک ورسره ونیسي او په کومه دنده یې وټاکي او یا نوي پوستونه ورته ایجاد کړي، لکه دریم او څلورم معاون یا اجرایه ریاست او صداره.